د سهار لس بجې شو د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنوریاس نورې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له سره غور وشي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه مو درته غوره کړي دي، خو لومړی به محمد وای سمیم ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د روزګان چارواکي د خاص روزګان په ولسوالۍ کې له طالبانو سره د سختو نښتو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د ملي اردو د تصفیوي عملیاتو پر مهال څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او اته نور ټپیان دي. او امریکا په دریو تنو بندیزونه ورګول چې ویل کېږي یو تن یې له کویټې افغانستان ته د جګړې لپاره خلک استول. د خبرونو تفصیل. د اورزګان چارواکي د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې له طالبانو سره د سختو نښتو خبر ورکوي. د خاص اورزګان ولسوالۍ د امنیت قومندان دوهم څارن قاری نظر محمد ازادي رادیو ته ویل چې له 15 ورځو راهیسې په سیمه کې جګړه روانه ده. هغه ویل دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره شاوخوا 900 طالبانو چې پکې پنجابیان هم شامل دي حمله کړې ده. د امنیت قومندان ویل طالبانو ته سخت تلفات راولې دي. دا چارواکو په وینا په وژل شوو طالبانو کې د طوفان او قاری قدرت په نمونو د طالبانو مشهور قمندانان هم شامل دي. د خاص اورزګان د امنیت قمندان ویل چې په دغه نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او یو پولیس او د ملي اردو درې سرتیری ژوبل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د ملي اردو د تصفیوي عملیاتو پر مهال څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه عملیات د کوهستانات ولسوالۍ د لاخ امنیت لپاره ترسره شوي. خبرپاڼه وایي چې د دې او یو لړ نور عملیاتو پر مهال په تیرو 36 ساعتونو کې د ملي اردو درې سرتیري هم د ماین د چاودنو له امله وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو د سرپل په یادې ولسوالۍ کې دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې دغه ولایت د کلي او پراختیا ریاست د تښتول شوي انجینر او د موټر چلوونکي د ژغورنې په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې یو وسلوال طالب نیول شوی هم دی. بشارت زیاتوي یاد شوي عملیات د کلي او پراختیا ریاست د انجینر له تښتول کېدو وروسته پیل شوي او تر اوسه هم دوام لري. د نوموړي په وینا یاد شوی انجینر د خپل موټر چلوونکي سره د سې شنبې په ورځ کله چې له کندوز څخه بغلان ته پلاره و د مرکزی بغلان ولسوالۍ په چهارشنبه تپې سیمه کې تښتول شوی. دغه انجینر د تښتولو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په بغلان کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې اووه تنه امنیتي ځواکونه وژلي او 12 تنه نور یې ټپیان کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ 500 افغانۍ او شپېته پوله، یو یورو 15 افغانۍ او شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ او 50 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ. بهرنۍ خبرونه له لګزاند وروسته. په داس حال کې چې عراق په شمالي موصل ښار کې د اسلامي دولت پر وسلوالو هوایی بمبار وکړ، کوردیز واکونو د دغه وسلوالو پر سنگرونو بریدونه وکړل. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل چې په دوهم لوی ښار د اسلامي دولت د شریعه محکمې پر ودانۍ په هوایی حمله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول. په عین حال کې کوردي چارواکو چې د عراق په کوردستان کې د کوردي پیشمرګه ځواکونه استازیتوب کوي وویل چې دوی د کوردستان د کارګرانو له ګوند او د سوریې له کوردي ډلو سره موافقه کړې چې د عراق په شمال کې به د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې جنګیږي. د موصل د سیمې لپاره د کوردستان د وطنپال اتحاد مشر هالو پنجوینی وویل چې مختلفو کوردي وسلوالو ډلو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او غواړي چې په سیمه کې د ملکي وګړو لپاره یوه مسؤونه لار پرانیزي. امریکا په دریو تنو بندیزونه ولګول چې ویل کیږي یو تن یې له کویټې افغانستان ته د جګړې لپاره خلک استول، دوه تن بیا په دې تورن شوي دي چې په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته پیسې لیږي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال ډیوډ کوهان پرون ویل چې موږ او زموږ نړیوال متحدان د کویټ د حکومت په ګډون باید له تروریستانو سره د دغو مرستو عاجله مخه ونیسي. د لګیدلی بندیز له مخې دغه درې تنه که په امریکا کې شتمنی لري هغه به کنګل شي او د امریکا هیڅ تبه نشي کولی له دغو کسانو سره تجارتي معامله وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اوکراین د روسیې په لاره بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړې لپاره اضافي پوځي مرستې ته اړتیا نه لري، خو د روسیې لخوا یرغل به یو ډول نوې پوښتنې راپورته کړي. اوباما د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ناټو پرون وویل مسکو د اوکراین له ختیځې پولې سره یو زیات شمیر ځواکونه چې شمیر یې شاوخوا 20 ته رسیږي ځای پر ځای کړي دي. اوباما په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل
at least up until this point they've been
they wait تر ننه پورې اوکراین د بیلتون غوښتونکو د یو داسې ډلې په وړاندې جنگيږي چې هیبتناک شخړو ته مخه کړي، خو دوی د اوکراین له پاوز سره د مقابلیت توان نه لري. که اوس د روسیې لخوا د یرغل شاهد ووسو، دا ښکاره خبره ده چې دا مسله به یو ډول نوې پوښتنې راپورته کړي، خو تر اوسه موږ دغې مرحلې ته نه یو رسیدلي. د اوکراین چارواکو له واشنګټنه غوښتي دي چې کیفتا وسلی ورکړي. ناټو ویل اوکراین سره په پوله د روسیې پوځي وسایل چې په سولساتي او د بشري مرستو علامې پرې لګېدلې دي، او له دې سره داسې اندېښنې راپورته کیږي چې مسکو ښایي د بشري مرستو په پلمه پر اوکراین یرغل وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې ملګري ملتونه دې ته چمتو دي چې د وروستي ځل لپاره د غزې په بیارغونه کې مرسته وکړي. بانکیمون د خبره د ملګرو ملتو د یوې ځانګړې عمومي غونډې د پرانیستو پر مهال وکړه. د یو سل او درې نوي ملتونو غونډې ته په غزه کې د ډېرو تلفاتو او رانۍ په اړه وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو له امله د ځورولو دغه بې مفهومه دوران باید نور پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې آیا موږ باید آبادي وکړو، وران یې کړو او بیا یې ودان کړو او وران یې کړو. بانکیمون بیا خبرداری ورکړ چې موږ به بیا ودان کړو، خو دا باید وروستی ځل وي او باید دغه ستونزه نوره پای ته ورسیږي. په غزه کې د څلورو اونیو جګړو په ترڅ کې 1015 فلسطینیان او 18 اسرائیلیان وژل شوي دي. د غزې له 1.8 میلیونه اوسیدونکو څخه نږدې نیمایي کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. په ورته وخت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ نن درېیمه ده چې اوربند ټینګ دی. او سپینه مانی وایي روسیه به له دې پریکړې سره چې له امریکا د خوراکي موادو پر وارداتو بندیز لګوي له نړیوالې ټولنې نوره هم منځوي شي. د سپینه مانی بیان دی لورا مګنسن پرون وویل له لویدیځو کمپنیو او هیوادو څخه د بندیزونو انتقام اخیستل به د روسیې اقتصاد نور هم وځپي. لورا زیاته کړه چې حتی د روسیې مرکزي بانک ویلي دي چې د خوراکي موادو د صادراتو بندیز به په روسیې کې انفلاسیون زیات کړي. په روسیې کې د یو شمېر راپورونو له مخې د خوراکي موادو د نورم او ستاندارد ادارې د ویان په وینا څرګندوي چې له امریکا څخه د ټولو خوراکي موادو پر وارداتو بندیز لګول شوی. د ویلي چې له اروپایي ټولنې څخه هم د میو او سبزیجاتو پر وارداتو بندیز لګول شوی دی. روسیه هر کال امریکا او اروپایي ټولنې د میلیاردونو ډالرو پر ارزښت خوراکي مواد واردوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر هغه وړاندې زونه رد کړ چې ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له سره غور وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي په 2014 میلادي کال کې ټول سرتیری له افغانستان وباسي. د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د دې ویرې زیات شوي چې امریکا ښایي له افغانستان سره مرستې انکمې کړي. په کندهار کې هم د برېښنا په برخه کې ورته اندېښنې راپورته شوې دي. د غرض له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د اوباما په بازار کې هم ویل کېږي کارونه سست شوي دي. د جلال آباد ښاریان هم د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي.
برق نشته، یو نوټ جنریټری بجلی په 100 کلدارې یا په 550 افغانۍ د غریب سړي وسه ورته نه رسیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. په حقیقت سره پروګرام کې مو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت لمرستیال ابراهیم ازهر سره خبرې کړې دي.
تاسو یو بدیل پیدا کی چې حجم ډیر غټ وي، چې لار نویلته، چې د انتقالات وسایل نویلته، چې مارکیټ د فروش نویلته، دا غټ ستونزه ده. خو مواد مخدر نن سبا حجم له لحاظ غټ سرمایه ده.
دا او د انصاف په لټه کې پروګرام د خبرونې په ورستۍ برخه کې اوریدل شي په دوهمه نیمه کې. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا دفاع وزیر هغه وړاندې زونه رد کړل چې ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له سره غور وشي. چې هیګل پرون د جرمني په شتوتګارت کې د امریکا او اروپا په مرکزي قمندانۍ کې له یو شمېر پوځي چارواکو سره وکتل. د په کابل کې د سیشن بي د ورځې پیښې ته هم اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو. هیګل وویل دا ډول پیښې به واشنګټن له کابل سره له خپلو کړو ژمنو په شانه کړي. د چې هیګل د دې څرګندونو جزئیات د اسوشیټد پرس اژانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل دا وړاندیزونه رد کړل چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان په 2014 کال کې د وتلو پر پروګرام بیا فکر وکړي او پریشتي چې قمندانان د افغانستان له شرایطو سره سم پریکړه وکړي. هیګل وویل ولسمشر اوباما پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر د 2015 کال تر اخیره 15,000 ته راښکته کړي او د 2014 کال په پای کې یوازې 1,000 عسکر د امریکایي ادارو د ساتنې لپاره هلته پریشتي. د امریکا دفاع وزیر کانګرس ستیره میاشتم ویلی وو چې قمندانان د غشتنه لري چې له افغانستان دي د پوځانو د وټلو لپاره ځانګړي نیټه نه ټاکل کیږي چې د 2014 کال تر پایبه امریکایي عسكر وځي. قمندانان غواړي چې د سیمې له حالاتو سره سم دي بیا پر دغو پریکړو غور وشي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد هم مخکې ویلی وو چې د یاغیانو ګواښونه او د افغان ځواکونو ظرفیتونو ته باید وکتل شي او بیا پریکړه وشي. چې هیګل د چهارشنبې په ورځ په جرمني کې وویل قمندانان هر وخت د شرایطو خبره کوي او د همدې لپاره موږ هم پر دغه اساس مختتلل یو او له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پریکړه شوې ده. د امریکا دفاع وزیر په خپل خبرو کې په کابل کې د سیشن بي د ورځې پیښې ته اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو. د وویل چې دا سي پیښه به امریکا ونه ویریبي ټول هغه خوشمنو پښه شي چې له افغانستان سره یې کړی دي. د سیشن بي په ورځ یو افغان عسكر په پوځي اکاډمي کې پر بهرنیو پوځیانو ډزې وکړې چې پکې امریکایي جنرال هارلد ګرینی ووژل شو. په دې پیښه کې یو جرمنی جنرال او یو افغان جنرال ټپیان شول او یو شمېر نور بهرني پوځیان هم ژوبل شول. چک هیګل وویل ما د متوفا جنرال کورنۍ ته د خواخوږي یاداشت ولیکه او کله چې تاسو څوک له لاسه ورکوي هغه اسانه نه وي. تر پیښې وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي و پخوانی مرستیال مارک جاکوبسن چې اوس د امنیت په برخه کې د وی خصوصي پروژې جکپوره سلاکار دی وویل چې د افغان سرتیري له لوري پر امریکایي همکارانو بریدونه د جدي اندېښنې وړ دي. خو د امریکا دفاع وزیر وویل دغه پیښه به زموږ پر هغې پریکړې اخیز ونه کړي چې تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې یو شمېر پوځیان ولرو.
د امریکا د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش به له سره غور ونشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي په 2014 میلادي کال کې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د کابل وروستۍ خونړۍ حملې ته هم اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو. هغه وویل دا ډول پیښې به واشنګټن له کابل سره له خپلو کړو ژمنو په شانه کړي. نړیوالو ورځپاڼو هم د کابل وروستۍ خونړۍ حملې ته ځیر شوي دي او په دې اړه یو لړ لیکنې چاپ کړې دي. رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
د کابل په پوزي اکاډمۍ کې د ډزو وروستۍ پیښه په زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو کې هم یاده شوې ده. فارن پالیسی خپرونې لیکلي له څلویښتو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکا یو جنرال په دغه حمله کې چې د افغان ځواکونو له لیکو شوې وژل کیږي. خپرونه لیکي د سې شنبې په ورځ یو امریکایي جنرال وژل کېدل چې ګمان کې یو افغان سرتیري وشته دی. له 1990 کال را په دې خو لومړنی لوړتبه امریکایي پوځي دی چې د جګړې په سیمه کې وشل کیږي. فارن پالیسی زیاتوي د کابل په پوځي اکاډمۍ کې د سه شنبې ورځې په دې برید کې د یو جرمني جنرال په ګډون د ایساف ځواکونو 12 نور غړي ژوبل شوي دي. خبرونه د امریکا دفاع د وزارت دی وان جنرال جان کربي په حواله لیکلي چې برید کوونکي خی د افغان ملي اردو سرتیري او چې د دې پیښې پر مهال وشل شوی دی. فارن پالیسی وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو دا ډول حمله په افغانستان کې معمول دي. د خبرونه په وینا د ایساف د یو شمیر مقرراتو او تدابیرو سره اوس دا ډول بریدونه کم شوې دي. د فرن پالیسی په وینا دا ډول حمله په تیرو وختونو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د لفظي شخړو او کلتوري توپیرونو په نتیجه کې شوې دي. ګارډین ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې یو افغان سرتیری یو امریکایي جنرال وژه په دې اړه مقاله خپره کړې ده. ګارډین لیکي یو افغان سرتیری د کابل په پوځي اکاډمۍ کې چې برتانیا یې کنټرولوي امریکایي جنرال هارلوت ګرینی په ډزو وژه. جنرال ګرینی په الکترونیکی وسایلو لکه ویډیو گیم او د پرمختللو موبایل تلیفونونو کې خاص مهارت درلود. نوموړي د امریکا له پوځي روزونکو څخه یو چې نه یوازې د وسلو بلکې په پوځ کې د الکترونیکی وسایلو د ترویج لپاره هم هڅې کړې دي. ورځپاڼې زیاتوي جنرال ګرینی د وسلو اخستلو او د کنډکونو د تشکیل په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوله. نیویارک ټایمز لیکلي تورن جنرال هارلوت ګرینی له پوځي کورنۍ څخه او میرمنې هم د امریکا په پوځ کې خدمت کړي. پلار یې په دوهمه نړیواله جګړه کې ونډه درلوده او زوی یې دا مهال د متحده ایالاتو په پوځ کې دی.
ازادي راډیو اوري. امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي. د سرتیرو د کمیدو او د زیات شمیر پوځي اډو په تل کېدو سره د هغو افغانانو کاروبار هم مخ په ختمېدو دی چې په پوځي اډو او تاسیساتو کې کار کړی دی. یو هم په کابل کې د اوباما بازار دی چې دوکانداران یې خپل کاروبار ته ډیر اندېښمن دي او وایي چې په وروستیو کې د دوی کاروبار سست شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د کابل ښار په اوباما بازار کې هغه مواد او وسایل پلورل کیږي چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه ترې ګټه اخلي، خو اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي دا بازار له ستونزو سره مخامخ دی. په اوباما بازار کې یو محل د سرتیرو بوټان، عسکري بسترې، استعمال شوي برېښنایي وسایل، پوځي دریشۍ او کنزرف شوی خوراکي مواد پیدا کېدل. خونن سبا د دې بازار کوڅې چې دواړو خواو ته ګڼ شمېر غرفې دي خالي تر سترګو کېږي. خلک کولی شي د خپل ضرورت وړ ځینې مواد اوس هم په دې بازار کې پیدا کړي، خو د تدارکاتو د کموالي له امله اوس په اوباما بازار کې ګڼه ګوڼه زیاته نه وي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د یو شمېر اډو د تړل کېدو له امله د اوباما بازار د کاروبار سطح ټیټه شوه. د دې بازار یو دکاندار شعیب ازادي راډیو ته ویل
فروشاد نظر و سابق که بسنجیم فعلا 10% است، تو روز میشه که ما کرای دکان پوره کردن نمیتونیم.
دی وی خرڅلاو د پخوا په مقایسه لس په سلو کې ده. داسې ورځ هم راځي چې د دکان کرایه هم نشو پوره کولای. دا د 2014 کال مسئلو هر څه راټیټ کړل. مونږ اوس بیروزګار یو، له سهار تر ماښامه کسی کو دکانداری نه کیږي. شعیب تر کال هر ورځ شوخه 2000 افغانۍ ګټلی، خو اوس د سلو افغانیو دکانداری کوي. نوموړی وای که وضعیت همداسې دوام وکړي نو راتلونکو څو میاشتو کې به خپل دکان وتړي. دکاندارانو د امریکا سخت موادو او تولیداتو د کموالي له امله د دوی دکانونه اوس له ایراني، چینایي او پاکستاني بې کیفیتو موادو ډک دي. په 2011 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 800 اډې فعالې وې، خو اوس زیاتره اډې تړل شوي او د روان میلادي کال تر پای پورې شمیر نور هم کمیږي. د دغو اډو تړل کېدو د افغانستان پر اقتصاد زیات اغیز کړی دی. دا بیروزګاری سطح لوړه شوې او پانګوال خپله پانګه له هېواده بهر وباسي. د اوباما بازار یو بل دکاندار شاغاسي چې شپږ کاله په دې بازار کې کاروبار کړی دی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل او د انتخاباتو شخړې خلک اندېښمن کړي دي.
امنیت بهتر باشد مردم سرمایه گذاری میکنه، وقتی سرمایه گذاری شد کار پیدا میشه. مثل روابط زنجیر است، اگر یادش چی زنجیره یک قسمت زنجیر تکان دیگام میخوره.
اوباما بازار په تیرو دریو لسیزو کې نور نمونه هم لرل. یو وخت ورته د برژنف بازار ویل کېده او بیا د بوش د بازار په نامه هم یاد شو. دکانداران د دې بازار د راتلونکي په اړه بیلابیل خبرې او ټوکې کوي. یو وای دا بازار باید د عبدالله په نامه یاد شي او بل دکاندار بیا په دې نظر دی چې دې بازار ته باید د اشرف غنی احمدزي نوم ورکړل شي. د یو دکاندار خدا خوښه ده چې دا بازار د ولسمشر حامد کرزي په نامه وي، ځکه چې 14 کاله د هیواد مشر و. خو د اوباما بازار یو بل پلورونکی جمال خان وایي چې اوسنی نوم یې باید پاتې وي. نوموړی وایي امریکایانو په افغانستان کې مداخله وکړه، خو باید هیر نشي چې اقتصادي پرمختګونه هم لزان سره راوړل. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې مو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د اوباما د بازار په اړه واورېدل چې دوکانداران شکایت کوي کاروبارونه سست شوي دي. داسې ځینې نورې اندېښنې هم راپورته شوي چې په کندهار کې د برېښنا په برخه کې د امریکا د مرستو له بندېدو سره به په دغه ولایت کې د ډېرو فابریکو فعالیت ودرېږي. امریکا په پام کې لري د 2015 میلادي کال په سپتمبر کې د برېښنا په برخه کې اوسنۍ مرسته چې په میاشت کې $1,000,000 ته رسېږي بنده کړي. د افغان چارواکو او د امریکایي څارونکو په خبره د امریکا له دې اقدام سره به کندهار خپل شاوخوا نیمایي برېښنایي منابع له لاسه ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
یو باور دا دی چې له هم کلونه وخت اړتیا ده چې د کندهار ښار اوسیدونکي په پرله پسې ډول برېښنا ولري. د افغانستان جنوبي ولایت کندهار ته د برېښنا د تولید منابع راوستل د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکا یو لومړیتوب و چې واشنگټن غوښتل په دې تګلارې سره د دغې سیمې د خلکو زړونه او فکرونه خپل کړي. په کندهار کې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د 12 میګاواټه برېښنایي منبع څخه چې د ګاونډي ولایت هلمند د کجکي له فابریکې څخه تامینېږي شاوخوا نیمایي د طالبانو په کنټرول کې دي او دا د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو ته په منظم ډول برېښنا ورکوي. په کندهار کې د برېښنا ستونزې ته داسې مهال اشاره کېږي چې د دغه ولایت صنعتي پارک د اتحادیې مسؤلین وایي تر اوسه د دوی له 190 فابریکو څخه سل یې د برېښنا د ستونزې له کبله غیر فعال سوي دي. د دغه اتحادیې مشر باریدات ازادي راډیو ته وویل
موږ د اول قدم کې د اطمینانی برک چې هغه په اصطلاح زیربنایي او دغه صنعتکارانو یا د پارک صنعتي ته اطمینان ورکړي چې دغه برک درې وخته پورې سته د دغه سلو کارخانو چې پیلندر کار لاندې دي دغه به هم 1500 ته ځان ورسوي که اطمینانی برک پیدا شي. نو د سړک مشکل لرو، د اوبو مشکل لرو، د برک مشکل لوګن دستونه ستونزه مو د برک مشکل دی چې هغه پیلن موږ 2 ساعته برک لرو.
په وروستیو دریو کلونو کې د کندهار د صنعتي پارک فابریکو ته د امریکا د پرمختیايي ادارې له لوري ډیزلي برېښنا ورکول کېده. د کندهار یو سوداګر وایي چې امریکا دغه فابریکو ته د سون موادو لپاره خپل مرستې ودروي شاوخوا 4000 کارکونکي به دندې له لاسه ورکړي. هغه وایي دا ټول ځوانان دي او شاید د پیسو موندلو لپاره یا په جرایمو لاس پورې کړي او یا له طالبانو سره یوځای شي. ټاکل شوی و د امریکا سبسایډي تر هغه وخت دوام وکړي چې د برېښنا شبکه کندهار ته ورسیږي او د کجکي پر بند یو نوی توربین نصب شي. له کلونو راهیسې دغه دواړې پروژې ناتکمیلې پاتې دي ځکه په سیمه کې د طالبانو لخوا له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش په خپل هغه راپور کې چې د سیشن به پر اوس خپور سول لیکلي داسې ښکاري چې امریکا تر اوسه هم داسې رښتونی پلان نه لري چې له افغان حکومت سره د یو دوامدار برېښنایي منبع د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي حکومت یې له 2002 کال راهیسې دوامدار برېښنایي منابعو ته د افغان د لاسرسي په برخه کې مرسته کړې ده. افغان حکومت وایي دوی نسي کولای په یوازې سر د کندهار د برېښنا فابریکې فعالې وساتي او یا د سون موادو بیا ورکړي. د دغه ولایت د برېښنا دولتي شرکت وایي په دغه ښار کې د ډیزل منابع هم له وړاندې محدودې سوي چې شایي ورسره برېښنا قطع سي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي په داسال کې چې عمده قومي مشران یا سیاستوال د برېښنا د بلونو له ورکولو ډډه کوي نو د امریکا یا افغان حکومت له مرستې پرته د کندهار ښار د برېښنا لګښت څرنګوالی یو عمده ستونزه ده. دوی دغه راز وایي په هغو جنوبي سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د برېښنا عواید طالبان ټولوي. کندهار له اوږدو مودې راهیسې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ یو مهمه سوداګریزه لار پاته سوې ده خو لا هم د دغه ولایت یوازې 10% اوسېدونکي برېښنا ته لاسرسی لري.
و امریدل چې په کندهار کې د برېښنا په برخه کې خایي امریکا خپل مرستې بندې کړي. امریکا په پام کې لري د 2015 میلادي کال په سپتمبر کې اوسنۍ مرسته چې د کندهار سره د برېښنا په برخه کې کوي او هغه په میاشت کې $1,000,000 ته رسیږي بند کړي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ممکن ډېرې فابریکې خپل فعالیت ودروي. له کندهار مو راپور درلوده چې د کندهار په صنعتي پارک کې اوس د برېښنا د نشتوالي له کبله سل فابریکې انتړل شوي. په دې صنعتي پارک کې تر 190 زیاتو فابریکو فعالیت درلود. او اوس باید جلال آباد ته لاړ شو. جلال آباد ښار هم د برېښنا له خدمات څخه هغه څه چې لازم ده برخمن نه دی. د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې اوړي په سخته ګرمۍ کې دوی ته برېښنا نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له نغرو څخه دې ښار ته د برېښنا مزي هم غځېدلې دي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې پرې راپورټ لري.
په ننګرهار کې له یوې خوا د ګرمۍ سختاو دی، خو له بلې خوا د دې ولایت اوسیدونکي د برېښنا د کمښت ستونزې یادوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په زیاتېدو سره برېښنا کلوي او کله نه وي. ځینې کورنۍ د دولتي برېښنا تر څنګ د شخصي جنراتوري برېښنا څخه هم استفاده کوي. یو څو تنو ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې له نغلو بند څخه دې ولایت ته برېښنا راغله، ولې بیا هم د خلکو ستونزه نه ده واره شوې.
مرخ کلوی کلنوی ستونزی تبان خلکو تراولاری کردی دن دیر اوگده پارچاوی وی دای پارچاوی بسرد که خودش پید خوان پارچاوی وی چه نیمش پا با نیمش پی پر برخوی نیمش پی پر نوی زیز زون فکر کومه دا برخنا پا شرکت که دا مسلکی خلکو نشتون نیچه دوی دا پارچاوی دوم را اوگده کرده.
زمانم عزتالله دا جلال آباد خارو سیدون که یو کسبگار ما رور جان جلال آباد خار کے بیخی برق نشتا یو یو نو جنریٹری بجلی پسل کلدار ہے یا پو پنز پنزوس افغان ہے دا غریب سڑی وسا عورت نہ رسے گی. تیل گران دی اورورا پکے نشی لگا والا ہے کولر نشی لگا والا ہے دے دے خاطر او گرمی خو آغا گرمی دا جلال آباد کے چھ سم زندان دا اورورا
دو نگرہار خارو سیدن کے نمی درویش تھے برق چاته نه رسیږي. گرچه دوی خوی چې برق مونږ ډیره سهوله ده مګرم برق پند اغه اندازه باندې نه رسیږي. مګرم وس خوښ ده د هیله ده چې دولت باید به برخه کې ډیر څو کی ترڅو زمون ټول هیوادوال ته برق ورسیږي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس انجنیر محب الرحمن مومند د خلکو ستونزه مني، خو په خبرې د ګرمۍ په موسم کې د خلکو مصارف هم تر پخوا زیات شوي دي. مومند وایي دوی د نغلو برېښنا د ظرفیت په لوړولو بوخت دي چې په بشپړېدو سره به شل میگا واټه برېښنا نوره هم دې ولایت ته اضافه شي.
د ظرفیت لوړوالی هم د کار لاندې دی. همدا اوس شل میگا واټه په ظرفیت باندې یو بل ترانسفارمر د نصبېدو په حال کې دی چې پنځه نوي فیصده چارې مخته تللې دي. په نغلو لین کې چې موږ کم پارچاوي لرو هغه هم پکت د مصرف لوړوالی دی. بله کوم مشکل موږ نه لرو، صرف د خلکو مصرف ډیر زیات لوړ شوی دی او د خلکو هغه پخوانی خواهشات هم نه دي، خواهشات بدل شوي دي.
اوس مهال د نغلو برېښنا تر څنګ د ننګرهار د درونټې بند څخه هم جلال آباد ښار ته برېښنا تېره شوې ده، خو د تخنیکي ستونزو له امله وخت ناوخته له کاره لوېدلې وي. محب الرحمن مومند وایي د دې بند د توربینونو شاوخوا نیمه پېړۍ کېږي چې د زړښت له امله کله ناکله خرابېږي.
نوي توربینونه هغه ډېرې زیاتو پیسو ته اړتیا لري او د برېښنا عمومي شرکت د دې لپاره تصمیم لري چې د کجکي د برېښنا بندې کارونه چې ختم شي په خیر سره د هغې قرارداد او دا مسایل چې ټول خلاص شي ورپسې د درونټې برېښنا کوټ به انشاءالله اعلان ته ورکول کېږي او د یو کمپنۍ د خوانه به کاملا دا توربینونه په بنیادي شکل باندې بیخي به لرې کېږي. نور نوي توربینونه به نستېږي، خو هغه وخت او مدت و زمان ته ضرورت لري چې په هغې باندې اساسي کار وشي.
د برېښنا د برخې انجینرانو په خبره که چیرې د درونټې برېښنا بند لپاره نوي توربینونه واخیستل شي، د دې بند تولید به څو برابره زیات شي، چې د دې کار ترسره کېدو سره به د جلال آباد ښار د برېښنا شته ستونزه به تر یوه حده اواره شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جده دارن.
به وزگوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی په افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادي رادیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې د انتخاباتو د لانجې په اړه بحث کیږي. ولې په افغانستان کې د کوکنارو متبادل کښت نتیجه نه ورکوي؟
تاسو یو بدیل پیدا کی چې حجم ډیر غټ وي، چې لار نه وي لته، چې د انتقالات وسایل نه وي لته، چې مارکیټ د فروش نه وي لته، دا غټ ستونزه ده. خو مواد مخدر نن سبا حجم له لحاظه غټ سرمایه ده.
د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د وزارت لمرستیال ابراهیم از هر سره مو په دې اړه د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اوری خبرې کړې دي. دغه راز د انصاف په لټه کې بل پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ. اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې کیدونکې دي. محمد وایس سمیم ته بیا ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې